مشال ډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربا اسره لمومند او ما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې 11 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د کور کمانډر پر کور د حمله په مقدمه کې د شپاړس ملزمانو خلاف د پوځي قانون لاندې د کاروایی کولو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې خلکو د جنکو په دوو سکولونو د بریدونو ضد مظاهره کړې. او د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي دا ځل له ډېرو هیلو سره افغانستان ځي. او زه خبرونو تفصیل. د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د کور کمانډر پر کور د حمله په مقدمه کې د شپاړس ملزمانو د پوز کمانډینګ افسر ته د سپارلو امر کړی. د پاکستان ډان او نورې رسنۍ وایي نن د لاهور ترګری مخنیوي عدالت د خار کیمپ جیل مشر ته امر وکړ چې د لاهور کور کمانډر پر کور حمله کې تورن کسان د لاهور خار کمانډینګ افسر ته وسپاري چې دا رنګ پر ضد یې د پوځي قانون لاندې کاروایی وشي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې نن ویلي په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو مخالفت کوي. دوی وایي شفافه مقدمې د هر ولسي وګړي آئینی حق دی. د مې پر 9 د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان د گرفتارۍ ضد د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال بل وګړو د لاهور کور کمانډر پر کور حمله وکړه او پوځي املاکو ته یې ور واچو. تر دې وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې پر پوځي ودانیو او سلو د بریدونو په تور د نیول شوو کسانو خلاف به د پوځي قانون لاندې مقدمې دایروي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګوي چې په 9 مې د مظاهرو پر مهال شوي تشدد کې د استخباراتي ادارو کسان ښکیل وو او د په خبره دای د ګوند د منظم سازش دی. د شمالي وزیرستان په مرلي کې ځایي خلکو د جنکو په دوو سکولونو د بریدونو پر ضد مظاهره کړې. د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې نن په دې لاریون کې مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې ریاست دې د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي. په دغه مهال د مشال سره په خبرو کې د یاد ګوند اطلاعاتو سکتر جمال داوړ وویل باید حکومت دغلته نور سکولونه پرانیزي.
موږ دا ګڼو چې پوهه رڼا ده او د ریاست نه مو غوښتنې دا وې چې زمونږ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلی دي دا د خوندي پرې شي او په علاقه کې د ترقیتي پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کومه منصوبې او پروژې دي د دې ژغورنه ته وشي او دا د زیاتې کړې شي په ځای د دې چې دا لوزول کېږي.
د میرعلي موساکي او خسوخیلو کې د مه په 28 د شپې مهال وسلوالو د جنکو دوه سکولونه په بارودي موادو والوزول. البته په دې بریدونو کې چا ته ځاني زیان نه رسیدلې. په دغه سکولونو کې خوښه 1500 جنکو زده کړې کولې. پولیس چارواکي وایي مقدمه یې درج کړې او پلټنې روانې دي. په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې وسلوالو په خیبر پختونخوا کې سلګونه سکولونه ړنګولي دي چې پکې لا هم ځینې نه دي جوړ کړل شوي. د خبر په تیرا کې د پولیو کمپاین په ډله په وسلوال برید کې 3 پولیسان زخمیان شوي. د خبر ضلع پولیس ویان د زهیر پردی مشال ډوته ویل چې دا پیښه نن سهار خواوشا 9 بجې د تیرا په ملک دین خیل میر دره کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د پولیو مخنیوي کارکوونکو ماشومانو ته دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره واکسین ورکول. د پولیسو په وینا په برید کې 3 پولیس سرتیري زخمیان شوي چې اوس چې درملنه روانه ده. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو ویاند زیاتوي چې په سیمه کې یې نور سرتیري ګمارلې او د لټون عملیات یې پیل کړي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه منلې. له دې وړاندې هم د پولیو کمپاین په ډلو بریدونه شوي چې د ډیرو ذمواري یې پاکستاني طالبانو منلې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه 70 افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لېږدول شوي. نوموړي پرون مشال ډوته وویل چې خوشي شوو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخ په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ډوته ویلي چې دا افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیول شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال جولای میاشت رهیسې نږدې 2400 افغانان د سند صوبې له زندانونو افغانستان ته لېږدول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. او د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند نن ویل دا ځل ډیرو هیلو سره افغانستان ځي. نوموړي د کابل په هوایي ډګر کې د مشلډي ازادۍ څانګې ته وویل دا هیلې د تازه کا پیدا شوي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو دته ویلي دي د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر زر نهایي شي. ښاغلي اګلند پرون په کندهار کې او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دی وایي په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدل کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدل کړي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري له ترکین صافا د دغه غوند زنو مخکخانو تلو په اړه یو کارپو دا نظر لري.
د عمران خان صاحب کوم چې سیاسي مرګ دا وخت تعبیر کیږي چې دا غا د سیاست مرګ نسته دی.
په شمالي وزیرستان کې د سکولونو ړنګولو پر ضد مظاهره شوې.
د حمله چې دوه د بلډینګ باندې نه شوې، بلکې دغه د میزو په تعلیم باندې شوې. دوه میز به د خلکو د حکومت ته پیغام ورکوي چې میز به د مخنیوي لپاره هر قسم اقدامات کوي او چې کوم سموار خلک دي به باندې راځي چې دغه واقعي تحقیقات وکړو.
او نرخزیان وایي چې ردوی د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې د بدلون ونه کړل شي.
زمون پہچان ہے زمون نواب استو زمون په حق کې فیصله کړی وي نو دا به ویلو چې دې قتل وای ما دینه چې دینو هیلت ورکې دې له سر چت ورکې دې له نوکریا نه ورکې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع له تاریخ انصاف سره د غوند زنو مشرانو وتل دوام لري. دا تر هغه وروسته دا چې د مې پر نه هم د درغلي په یو کیس کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو پس د هغه د پلویانو د مظاهرو په وخت زنو پوزي او حکومتي ودانیو ته اور چول شوی وو. عمران خان ادا کړی چې تشدد د هغه پلویانو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی وو. خو پوزوای چې داسې شواهد شته چې د مظاهرو تر شا د درک انصاف د پلویانو لاس وو. دوی ټینګار کړی چې ټولو ځان اړوونکو ته به د پوځي قوانینو لاندې سزا ورکوي. پولیسو د ترک انصاف ګڼ غړي نیولي دي. له تېرې اونۍ راهیسې د دې ګوند مشرانو لخوا د استعفاو د سلسلې په اړه د ګور مسجد دا راپور اوري.
د مئی په 24 اسلام آباد کې د پی ټی آئی مشر سیکریټر اسد عمر خبری غونډې تر مخې د پی ټی آئی د جنرل سیکریټری په توګه کار کولو نه استعفا اعلان وکړلو. اسد عمر وویل چې د مئی په 9 پیښو غندنه کوم او په دې اړه د پلټنې وشي او ککړ کسانو ته دا سزاګانې ورکړې دي شي. اسد عمر زیاته کړه
په
دې وخت په ذاتی توګه دا زما د پاره ممکنه نه ده چې کم کردار زه د یو مشر په توګه لوبول شم هغه ولوبوم. په دې وجه زه د پی ټی آئی د جنرل سیکریټر او د کور کمیټۍ د غړیتوب نه استعفا ورکوم. هم دغه ورځ د پی ټی آئی حکومت پخوانی ویاند او د یاد ګوند سینیئر نائب صدر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مئی په 9 ورځ بندې شوی خو غندنه کوم. ما فیصله کړې چې سیاست نه سموده پورې لاس واخلم او د پی ټی آئی نه هم استعفا کوم او عمران خان نه مې لارې بیلې شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مئی په 24 میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې حکومت اتحاد په تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. د زیاته کړه
جو کچھ پلاننگ اس نے کی ہے ہماری فوج کو نشانہ بنانے کی اور ان کی
چې کما منصوبہ عمران خان زمونږ فوج او د دوی اساسات په نخ کولو جوړ کړي وا دا چرته هم به اختیار عمل نشي کېدی. هغه کم یو جرم دی چې د مئی په 9 نو شوي. د عمران خان د دې عمل په وجه نن په ټول هندستان کې دا خبره کیږي چې کم عمل دوی په پیړیو کې نشو کولې هغه عمران خان وکړلو. سیڈون کی وئی چیلک سنگا عمران خان پا حکومت کے راتگ نورستے دا اپوزیشن گندن سرا دا اسٹیبلشمنٹ پوینا غیر بشری او غیر آئینی گامونا پورتکول شروع کرل نن دا ہغو سیاسی گندن اتحادی حکومت دا اسٹیبلشمنٹ پمرستے دا عمران خان او پی ٹی آئی خلاف گامونا پورتکول شروع کری دی پا دے اڑا دا مشال ریڈیو سرا سیڈون کی رشید صفی سدا سے خپل خبر زیات کړي
عمران خان صاحب کم سیاسی مرگ دا وقت تعبیر کی چې دا غد سیاست مرگ نږدې دی خو بغیر طبیعي طریقہ باندې او په پټو لاسونو په ذریعہ باندې دا غد سیاست ختمی یا دا غا په مرې باندې غوتی خودی شي نو دا به مناسب نه وي.
پی ٹی آئی خلاف روان دا نیولو کریک ڈاؤن په اړه یو بل سیډون کی عبدالله مومند مشال ریڈیو سره خبرو کې وویل چې د پی ٹی آئی د کسانو د پارٹی نه په استفاګانو باندې مجبورول اتحادی حکومت نه بلکې پوزی اسټابلیشمنت کوي. عبدالله مومند د مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه
دا چیز ډیر واضح ده چې په فوجي تنصیبات باندې کومې حمله وشولي او دا حمله په نتیجه کې فوج دې یو سټینډ واخیستو او غوی دا ویل چې موږ وس دا خلک نه پریدو ملټری کورس ته براولو دې ته براولو په دې په شاه باندې څه ذاتی ناراضګۍ هم می د موجوده آرمی چیف او عمران خان د درې څلور کالو مخکې هغه سکور چې دی هغه هم پوره کیږي خو زه دا نه ګڼم چې موجوده حکومت چې دی دا عمران خان سره کوي څه چې روان دي هغه د وزیر داخله وزیر دفاع او د وزیر اعظم د بره خبرې دي. موجوده حکومت چې دی هغه په دې اس قسمه چې کوم د عمران خان خلاف چې کوم کریک ډاون دی په هغه کې هغوی بې بس دي او دا د پاکستان اسټابلیشمنت کوي.
یاد دوی چې د مئی په نهمه عمران خان نیولو نه وروسته په سرکاري او پوځي ځایونو باندې بریدونه وشول ځکه چې پی ټی آی احتجاجي مظاهره کړې وې چې هغې نه پس حکومت او ادارو د پی ټی آی مشران او پلویانو نیول شروع کړل خو عمران خان او پی ټی آی مشران سو سو ځله دا باور وړاندې کوي چې د تشدد په پیښو کې دوی ککړ نه دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو ته وګورئ همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پېښور د دورې پر مهال هغه ځایونه کتلي چې د مې پر نهمه د ترکیې صاحب د غړو د مظاهرې پر وخت وسوځول شوي وو. په دغو ځایونو کې د ریډیو پاکستان ودانی هم شامل وه. شهباز شریف ویلي چې دا ودانی به بیا جوړوي او هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي چې د احتجاج پر وخت یې ملکي او پوځي ودانۍ ویجاړې کړې دي. عمران خان ادا کوي چې ترکیې صاحب په غړو سوله ییزې مظاهرې کړې دي او کوم ځان چې اوختې هغه د استخباراتي ادارو غړو اړولې دي خو په اوس دا ردوي او وایي دوی سره د ترکیې صاحب د مظاهرو د پلانونکو مشرانو په اړه معلومات شته دي. غلام غوث پېښور ته د شهباز شریف د سفر په اړه راپور راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پېښور کې د ریډیو پاکستان د سوځولې شوې ودانۍ په سمدستي توګه د بیا جوړولو امر کړی دی. د مئی په 15مه وزیر اعظم شهباز شریف د خپلو ځینو وفاقي وزیرانو سره په پېښور کې د ریډیو پاکستان د ودانۍ د سوځولې شویو بیلابیلو برخو جاج واغیستلو. په دغه مهال را جوړې شوې دستورې ته په وینا کې هغه د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال د دولتي راډیو ودانۍ ته د زیان رسولو غندنه وکړه. زه غنم چې لدې زیاته نور د هیواد دښمنی نشي کېدلې. د دې ریډیو د مرکز سره نږدې د چاغي د غر نمونه هم سوځولې شوې ده، حالانکه دغه د پاکستان د دفاعي قوت یو نمونه و. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د ریډیو پاکستان ودانۍ او نورو حکومتي او پوځي املاکو ته د زیان رسوونکو په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي. د مئی په نهمه نیټه د القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال په راولپنډۍ، پېښور، لاهور، مردان، ملکن او ځینو نورو سیمو کې حکومتي او پوځي املاکو ته زیان رسولې شوی و، خو پاکستان تحریک انصاف په دې معاملې کې د خپل ګوند د پلویانو د ککړتیا تورونه رد کړي دي او د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د خوشی کولو د امر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 13مه نیټه ویلی وو چې د نهم او لسم مئی د پیښو د آزادو او رڼو پلټنو لپاره دی د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو پلټونکو کمیټه جوړ کړی شي.
مشال ریډیو د هوګستي د غلام بوس چې تاسو ته راپور درکو چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیښور دورې پر مهال هغه ځینې کتلی چې د مې پر نهمه د طریقې صاحب د غړو د مظاهره پر وخت سوزول شوی وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګرځئ. اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان د مې پر نهمه په القاده ټرست قضیه کې د درغلو په تور نیول شوی و. نوموړی دا تورونه بے بنیاده بولي، که څه هم هغه د سپریم کورټ په ضمانت له زندانه خوشي شوی، خو په دې قضیه کې نوموړی لا هم عدالتونو ته وړاندې کیږي. القاده ټرست څه شی دی، د دې قضیې تفصیل څه دی، او ولې پکې د عمران خان تر څنګ د هغه پر میرمن هم د درغلیو تورونه پوره شوي دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره د پامیر ساحل دا راپور وري.
دا کیسه شاوخوا پنځه کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر درېمه نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډ ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یوه قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه یې د 460 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی و چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه اکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ، نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته یې 190 میلیونه پاونډ، چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې، د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نه شوې ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وایي د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپلې کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منظوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې له کبله یې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمېر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبی او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاری ته 450 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پرېښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغه ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبی، زلفی بخاری او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو لخلې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرسټ د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼې د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
تاسو په مسایل رپورٹ واوریدو چې القادر ټرسٹ قضیه څه شی دی او د کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترګین صاحب مشر عمران خان نیول کېدل او دغه راز د سره تر نور معلومات تاسو په دغه راپور کې واوریدل.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوی مجله
فلسطینی موبجو،
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی موبجو،
د مشال پنوم
پدریو بجو،
حجره
په سلونی موبجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
اوریدونکو، د ملي جمهوري غورځنګ غړو په شمالي وزیرستان کې د احتجاج له لارې پر حکومت غږ کړی چې پر تعلیمي ادارو برید کوونکي ونیسي. د مې پر 28 د شمالي وزیرستان په مرلي کې د جینکو دوه ښوونځي په چاودیدونکو موادو الوزول شوي وو. چارواکو ویلي وو چې دا کار نامعلومه وسلوالو کړی دی. پولیسو د پلټنو د دې کار د کوونکو د نیولو وعدې کړې وي، خو تر اوسه څوک ګرفتار شوي نه دي. د ملي جمهوري غورځنګ احتجاج کوونکو ویلي چې وسلوال باید یو ځل بیا دومره قوي کېدو ته پرې نه ښودل شي چې د پخوا په څیر ښوونځي وران کړي. عمر وزیر په دې اړه نور تفصیل کوي.
ملي جمهوري غورځنګ د سیوري لاندې نن میرلي کې ځایي خلکو د غلطه د دوو جنکو سکولونو د الوزولو ضد لاریون وکړ. میرلي موسکی او حسوخیلو کې د مئی په 28 د شپې مشکوکه وسلوالو د انجونو دوه ښوونځي په بارودي موادو سره ړنګ کړي ول، چې د تعلیم څانګې په وینا یا د ښوونځیو یا سکولونو کې تر 1500 نه زیاتې انجونې زده کړې کړي. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخیستي ول او د تعلیم پوهې رڼا شعارونه پرې لیکل شوي ول. د احتجاج ګډونوال ملي جمهوري غورځنګ صوبایي اطلاعاتو سیکرتر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا ګڼو چې پوهه رڼا ده او د ریاست نه موږ غوښتنې دا وی چې زمونږ د راتلونکو نسلونو د مستقبل چې کوم د سکولونو سره تړلی دی دا خوندي کړی شي، او په علاقه کې د ترقیتي پروژې او په خصوصي توګه د تعلیم په حواله سره چې کومې منصوبې او پروژې دي د دې ژغورنه ته وشي او دا زیاتې کړی شي. په ځای د دې چې دا وزول کېږي، نو باید چې زمونږ تعلیم خوندي هم کړی شي، ډرګرانه هم شي چې خلک په ډاډه زړه او په کومه طریقه سره خپله تعلیمي سلسله جاري وساتي. کله په پړه چنار کې استادان په نخښي او کله بیا په هنګو کې سکولونه ول وزول شي او په چاخان یونیورسيټي چې صدا باندې حمله ده. تسلسل ګڼو چې د دې کام د تعلیم پر ضد دا واقعات پر لپسې روان دي.
میرلی کې نامعلومه وسلوالو لخوا د جینکو دوه د اتم ټولګي پورې ښوونځي ړنګ کړل شوي ول، چې د پولیسو مشر سلیم ریاض په وینا د ترهګرې ضد پولیس د دغه پیښې پلټنې کړي. ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان صدر اسد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج مقصد یې د پیښې پلاټنو غوښتنه ده.
د حمله چې دوه د بلډینګ باندې نه شوی، بلکې دا د میژو په تعلیم باندې شوی. دوه میژ به د خلکو د حکومت ته پیغام ورکوي چې میژ به د مخنیوي لپاره هر قسم اقدامات کوي او چې کوم سموار خلک دي به باندې ځاخ کې چې دغه واقعي تحقیقات وکړو.
مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو د کوونکو او استادانو باندې بریدونه مخه دې ونیول شي. که دغه شان په تعلیمي ادارو بریدونه کیږي، نو راتلونکي کول د تیارو په طرف ځي. د تازه لاریون په اړه سیمه کې د حکومت او فوز تازه بیان خو نه دی راغلی. البته دغلته د فوز یو افسر د مئی په 24 مشال ریډیو ته ویلي چې د سکولونو ړنګولو په پیښه کې د ککړوان اثرو ضد به سخت اقدامات کوي. چاته هم اجازه نه ورکوي چې په تعلیمي ادارو او یا زده کوونکو باندې بریدونه وکړي. د تحفظ لپاره یې پوره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږستی او دونکو تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په پیښور کې نن خزانو پریکړه کړې چې د پاکي شریعت عدالت هغه حکم په سپریم کورټ کې چیلنجوي چې پکې ویل شوی نن خزانو ته په قانوني اسنادو کې نن خزان نشي لیکل کېدی. نن خزان وایي چې ځینو ماشومانو کې وروسته معلومه شي چې هغه نر یا خزانه بلکې نر خزان دي، نو ځکه باید دوی دا حق ولري چې په قانوني اسنادو کې کوم جنس ولیکي. د دوی په وینا دا یو طبي امر دی، خو پاکي شریع عدالت وایي چې د نرخزیانو د حقونو خوندي ساتلو په اړه جوړ شوی قانون کې باید دغه شیان شامل نه وي. تفصیل لازمت رشا په دې راپور کې.
د مئی په سری رښتما د خیبر پختونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه پیښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس ایکشن الائنس په وینا چې د مئی په 19مه وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره د خپلې خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ترانس ایکشن الائنس مشر فرزان ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقونو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمون پہچانې زمون نواب شته، زمون په حق کې فیصلې کړې وي، نو دا به وی لوک چې دی قتل وې ما دی له چې دینو هیلت ورکې دی، له سر چت ورکې دی، له نوکریانه ورکې دی، له ایجوکیشن ورکې، نو دی خو زمون نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د نرخزانو د حقونو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادعا یې کړې وا چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سېنېټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابندي لګولل چې سړی پورا سړی دی، پورا خزه ده او جسمانی شخص مکمل دی، اس قسم مسئلہ ورته نشته دی، خو هغه دماغی طور باندې بیمار دی او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص دی او د دې په بنیاد باندې چې زما کوم جنس دی نظر دانی مزر دی الټای ما، یعنی که خزه پوره خزه نظام سړی تصور کوي او که پوره سړی نظام خزه تصور کوي، نو عدالت وی چې دا خلاف شریعت دی، خلاف اسلام دی. دا د حقیقت دی، دا پروپاګاندا او سلف پرسیو جنډر آئیډینټیټی، یعنی د خپل مرزه سنتی شناخت چې یو سړی د جسمانی طور باندې ارسي خو چې د هغه خپل ځان په باره کې سب گمان لري هغه د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف وي، نو هغه ته دا حق چې هغه دا ولري، نو دې ته سلف پرسیو جنډر آئیډینټیټی نو عدالت دا
د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصلې پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس پرستی پھیلاو، LGBT کیو پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو، نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بلکې دا خبره کړې دی مونږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوی او تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو، ډېر پکې خواجه سره فائدہ هم چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډېر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره ته ډېر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شوی دی او پولیس ډیپارټمنټ کې زموږ یو ریسپیکټ هغه به موږ له ریسپیکټ راکول اوس موږ خبر واوریدل اوس هغه هر څه به ختم شي چې کم د 7 کال یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اوس موږ بیا زیرو نه به سٹارټ.
ترانسجنډر اکټ په کال 2018 کې د سینیټ نه پاس شویو او په کال 2022 کې پرې دا اعتراض پورته شو چې د جنس تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په اکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانی او جرمانی هم خودي شوې دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لړیو ته وغوښتي او وخت شوه دی شپږ نیمې بجې او د ورسته هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو لومړی تر دې ګړې مهم خبرونه وړاندې کوم. او هغه صدا سری چې د پاکستان ترک انصاف مخکښ اسد عمر د ګوند ستر سکتر چوکیو د کور کمیټې غړیتوب پرېښودو اعلان کړی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د مے پر نهمه د شو پیښو غندنه کوي او باید د لړکې شفافه پلټنې وشي. نوموړي ویل دا وخت د لپاره ممکن نه ده چې کوم کردار د یو مشر په توګه لوبولی شي هغه ترسره کړي. د خبره له دې وجې د ګوند له څوکۍ استعفا ورکوي. د شمالی وزیرستان په مرلی کې ځایي خلکو د جنکو په دوه سکولونو د بریدونو پر ضد مظاهره کړي. د ملي جمهوري غورځنګ د سوري لاندې نن په دې لاجون کې مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ریاست د تعلیمي ادارو امنیت یقیني کړي. د مرلی موساکي او خسوخیلو کې د مې په یو اجتماع د شپې مهال وسلوالو د جنکو دوه سکولونه په بارودي موادو والچول. البته په دې بریدونو کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. د خبر په تیرا کې د پولیو کمپاین په ډله په وسلوال برید کې درې پولیسان زخمیان شوي دي. خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر کودی مشالې وویل چې دا پیښه نن سهار خواوشا 9 بجې د تیرا په ملګین خیل میر دره کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د پولیو مخنیوي کارکوونکو ماشومانو ته د دغې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره واکسین ورکول. لا هم تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلا مویزه کاکړ وایي چې د کراچۍ ملي له زندانونو څخه اویا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لیږل شوي. نوموړي پرون مشالې ډو ته وویل چې خوشي شو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل مشالې ډو ته وویل چې د افغانانو د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیول شوي وو. مشال ریډیو ته غوږیستئ. تاسې زموږ خبرونې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. او اوس هم راځو د خبرونې د وروستۍ نیمایي لومړي راپور ته. د خیبر ضلع په وروستیو کې د مظاهرچیانو په خلاف د دریم ایم پی او قانون استعمال کړی دی. د درې ایم پی او د قانون او قوانینو استعمال د ګډوډۍ او مخنیوي لپاره کیږي او چارواکي وایي د عام نظم ساتلو لپاره دا ضروري دی. خو د خیبر سیاستوال او مدني فعالان وایي حکومت باید د خلکو د سوله ییزو احتجاجونو مخه ونه نیسي. دوی په خبره پاین کې خلکو ته حق ورکړل شوی چې په سوله ییز ډول خپل حقونه وغواړي او د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو پر چارواکو نیوکې وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې هیڅوک حق نه لري چې د مظاهرو پر وخت سړکونه وتړي او سرکاري املاکو ته زیان ورسوي. په دې نور تفصیل د فرحات شینواري په دې راپور کې.
د لنډ کوتلی او سیاسي فعال الیاس خان شینواري د مئی په څلرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد پوره من احتجاج کړی وو، خو د لنډ کوتل مرستیال کمشنر د درې ایم پی او لاندې سره د نورو ملګرو سنټرل جیل پیښور ته ولېږل.
زه د حکومت اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کړم چې دا درې ایم پی او اول مانت دا په کومو دفعو کې لګي یا څه طریقه کاری څه لګي. په دې تری ایم پی او لګولو کې مطلب دار تیم چې مونږه چې کوم پرمن احتجاج کړو هغه احتجاج کې مونږ سره 15,000 کسان او کدی ما خپل حقوق نه په تری ایم پی او باندې ساتي چې دا په تری ایم پی او او دې یاره بدای وکاو دا به خپل حقوق نه غواړي نو دا هیڅ کله نشي کېدای.
په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وای چې د پاکستان پاین کې د جلسې را جوړولو او اظهار رائے ازادي شته، خو بیا دا تری ایم پی او قانون انتظام میا ځنی وختونو کې بے ځایا استعمالوي او د دې په ذریعہ په خلکو فشار اچوي.
آرٹیکل 16-17 وګوره، آرٹیکل 19 وګوره، دا غیلان دی د پیسفل اسمبلی یا مطلب د جلسې جلوس او د گیدرنګ او د احتجاج او د تقریر تحریر ازادي چې اظهار رائے ازادي ده، نو دا زمونږ په تورې بنیادی حق محفوظ ده، پروټیکټډ ده په آئین کې. نو دا خلک چې کوم سیاسي ورکران دي دا دغه حق باقاعده قانوني استعمال کوي.
د خیبر ضلع و انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د مې په څلرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پرمن احتجاج باندې بندیز نه دی لګولی، خو چې کله دا سیاسي فعالان د خیبر درې لویې لار وتړي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسره تجارت معطل شي او مسافر او ناروغان مشکل سره مخ کړي، او یا هم چې کله سرکاري ودانیو ته زیان ورسوي نو د قانون په چوکاټ کې دننه پرې دا درې ایم پی یو دفاع عملي کړو چې عام امن پر ځای وساتل شي. 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیټیکل ایجنټ په ځای وس ډیپټی کمشنر ناست وی او د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک د دې ضلعي نظام نه خوشاله دي، خو بیا ځینې خلک ورسره مخالفت ښایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تین لگے سن
اردن کو د سین صوبے زندانونو زنی نور هغه افغانان خوشی او افغانستان ته استول شوی چې چارواکي وایي د قانوني اسناد نه درلودو له امله نیول شوی وو. خو د دې کسانو وکیل منیزا کاکړ وایي ډیر خلک داسې هم دي چې په غیر قانوني ډول نیول شوی، ځکه چې د هغې په خبره هغوی د استوګنې اسناد لري. وکیل منیزا کاکړ تور پورې کړی چې پولیس له نیول شوو افغانانو رشوتونه اخلي، خو پولیس دا ردوي او وایي هر بهرنی وګړی چې د اوسېدو اسناد نه لري هغو سره به قانوني چلند کیږي او که ضرورت وو نیول کیږي به. تفصیل نیازلی راکوي له کراچۍ.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلې دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بیلابیلو جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغو بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په د نورو ښارونو کې د افغانانو د نیولو چې کومه یوه لړۍ روانه وه هغه لا دوامداره ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوي افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې پوره کړې وي. کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې دوی نږدې 2400 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلی دي چې خزی او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړی وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځنی وګړي لا بندي چې د دوی د خوشی کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یو د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزین نو پولیس نسی او روپې ترې اخلي.
چې پولیس د خاص خم خلک وسنن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غسر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره بخلاص. دا ټوله چې دي دا ماجر کې خلک دي، ټوله غریب خلک دي، ماجر دي، بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نسی برابر ولای. الته پولیس والا ونیسی، پولیس والا نور تنګي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې وس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نور نورو برخو کې زیګی دلی دي هغوی هم د بارډر د لاري لیګل کیږي
دا غړی ایشو بدل دا خصوصا کراچي کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څنګه خلک انواز له هغه دې سره راځي ماشومان دي پای کې بدل دراشي په گاډیو کې ناش سیډي او ته مسلې تکلیف او سچې افغانې دل پیدا شې دي او ته خپل کلی پته نشته دي د خپل علاقې پته نشته هغه دل دې او بیا دې واپس رپورت کې واپس ناغو دنه خپل کلی نه رشتہ دارانو هیڅ پته نه ده ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده ماشومان پدې کې دي زنانا پدې کې دي بیماران پدې کې دي مشران پدې کې دي دا د یو ورځ مسله نه ده
د کراچي په ګډون د سن صوبې په بیا بیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي د سن صوبایي حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشالې ډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي پولیسو چې تروسه په کراچي او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولې دي د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولې دي په کراچي کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره حق افغانان راغلي وو چې ناروغه وو خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسٹر دي خو د 4 تر 15 لکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تان دے ہلے
تعلیم دپارم سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو ټوړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
په پاکستان کې د کمخونی یا تلیسیمیا ناروغي په اړه څېړنې کوونکې ادارې وایي چې په دې ملک کې خواوشا 10 میلیونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته دي د حکومت لخوا ورکړل شوي معلومات ښایي چې هر کال په دې شمیره کې اضافه کیږي د دې ناروغۍ وجه د نږدې خپلو خپلوانو ترمنځ ودونه کول دي ډاکټران وایي په کار ده چې په نږدې خپلوانو کې ودونه ونشي او که کوم ماشومان په دې مرض اخته کیږي باید ښه خواړه او په وخت دوایانې ورکړل شي تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې
په شهید بنظیر بټو یونیورسټۍ کې د ورلد تلیسیمیا ډے په مناسبت سره په 23 مئی د فاطمیت فاونډیشن او کیر فاونډیشن په مرسته یو ورځنی سیمینار او د اګاهۍ لپاره واک وشو فاطمیت فاونډیشن تر اغلی سیمینه وی چې دوه ماشومان یې په تلیسیمیا بیماران دي مشال ریډیو ته وویل
تا دوی ته محمد څو دوا ومنه کی دا غو زرم نه دوا او زی د مور پلاټ زرم نه اوسه د ماشومان د زرم نه اوسي او تاسو مې را باندې ته چې د ماشومان لا دا و دا دوی ژوند دې دوی ژوند نورې سر دوی سم نور نه واړي صرف دا یو نه واړي چې موږ ژوند بچي او یو لږه په دې دنیا کې لږه شان ژوند کې چې هغه دوی خاطر
دا فاطمیت فاونډیشن ایڈمنسټریټیو افسر بدر حسین په سیمینار کې ګډون کوونکو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال 15,000 نه زیات ماشومان د تلیسیمیا په مرض اخته پیدا کیږي او کچري په وخت دوی د مرض مخنیوي ونه کړی شي نو دغه ماشومان په کوم عمر کې مړه کېدل شي
بلډ دینې سره مرګ کې انسان مې هیڅ فرق نه آتا
ویني ورکولو سره په انسان کې هیڅ فرق نه راځي په دوه دریو میاشتو کې واپس کور کیږي په انسان کې تقریبا 8-10 لیټر ویني که یو بوتل هغه ډونیټ کی چاله ور کی هغه واپس په دوه دریو میاشتو کې ریکور کیږي دې سره انسان صحت هم ښه کیږي غټ خبره دا ده چې د یو بوتل نه د درې ماشومانو فائدې کیږي
نیشنل لائبریری آف میڈیسنز دا ریسرچ مطابق په پاکستان کې د تلیسیمیا د مریضانو تعداد هر کال د 2.9% پوری سیوا کیږي چې وجه یې کزن مریض یا په خپلو خپلوانو کې ودونه کول دي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
نوی نړۍ.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره د لټون عملیات کوي. په سوات کې وسلوالو سره په نښته کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. دا براسحال کې ده چې سیمه کې د رواني بدامنۍ پر ضد پراخ لاریونونه هم ترسره شوي او امنیتي چارواکي وایي دغلته د امنیت پر ځای کولو ادعاوې کوي. وسلوالو ډلو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه کې د تشدد وروستو پیخو ځایي خلک د ویرې او بې باورۍ سره مخ کړي دي. وبخښئ، په سیمه کې د تشدد وروستیو پیخو ځایي خلک د ویرې او بې باورۍ سره مخ کړي. په اړه تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په سوات او بونیر کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو نه وروستو ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ریاستي ادارې دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې د سوات منګلور په غریزه سیمه بنجوټ کې د مې په 23مه نیټه د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په وینا وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو د مرکزي دفتر مشر ډي اس پي روشنزاده وویل چې د پیښې نه وروسته یې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه،
پرون په سوات کې بالکل مقابله شوې ده او هغه کې زمونږ یو پولیس والا زخمی شوی دی، یو پکې سویلین چې دی هغه د شهادت په مرتبه پیښ شوی دی. بونیر کې هم په غریزو علاقو باندې د دې موجودګي رپورټ شوی ده. سرچ اپریشن نه زمونږ او د آرمی کمباین سرچ اپریشن شروع دی په هغه حوالہ باندې. په دې کې ډېره ګرانه پہاڑی سلسله ده، نو دا په هغه باندې اوسی او سمو علاقو ته خو الحمدلله دا لا ندی راغلی او نه راتلی شي.
بلخوا د سوات ولسی پاسون مشرانو سیمه کې د وسلوالو په تازه فعالیتونو د خپل جوور خفګان څرګندونه کړې او له ریاستي ادارو یې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د سوات ولسی پاسون یو مشر عطا الله جان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې وړومبې خو ریاستي ادارې د وسلوالو شتون منینا او کبیا وسلوال په پولیسو او ځایي خلکو بریدونه وکي نو بیا د عملیاتو اعلانونه کوي چې ورسره په سیمه کې د خلکو ژوند جواک او کاروبارونه اغیزمن کیږي.
موږ دلته د ولسی پاسون او پښتون ژغورنی غورځنګ د طرفه د قومي جرګې د طرفه بلا مظاهرې وکړې چې موږ په خپل وطن کې نور ډالري جنگونه نه منو، اقتصادي جنگونه نه منو. خو بیا هم پرون چې کملو بوش ونو یقینا چې هر د سوات اوسیدونکو حیران کړی دی چې د ګوتو په شمار څوک تنه دهشتګرد راځي د کم ځای نه راځي، هغه راشي او بیا پسې ولس را پاسي، بیا پسې پولیس ورشي، بیا فوج ورشي. چې کله هم دلته دا سیزن شروع کیږي نو دلته دا د ترهګرۍ پیښې را مخې ته شي او هغه سیلګري چې هغه وېریږي نو دې سره زموږ د سوات اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسي.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې سیاسي فضا ترنګلې ده او د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د غړیو د نیولو لړۍ روانه ده او سیاسي مشران نورو سیمو ته منتقل شوي دي. له سیمې د ډان ورځپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې امنیت وضع خرابه ده، خو د سیمې انتظامی او امنیتي چارواکي ورسره معلومات نه شریکوي. د نوموړي په وینا خلک ریاستي ادارو ته د شک په نظر ګوري او هم هغوی د خراب امنیت ذمہوار ګڼي.
چې سار مونږ را پاسي دونه مونږ ډېر زیات حیران شو چیرې مونږ چې کم سورسز دغه چیرې غا ترهګر خو بیګا تختې دلی دي. و سوال دا پیدا کیږي چیرې دا ترهګر تختی څنګه، ځکه چې دونه خو چاپیره پولیس او سکیورټی فورسز او د دې غار نه چاپیره اوس دا غار د بل طرف نه خسورېم نه دی. زموږ ډېرو مرګرو دا خبره کوله بونیر طرف تم دغه ترهګر لیدې شي دی او پولیس په دوسه پسې کاروایی سټارټ او ډزې کیږي.
دا یادونه وردا چې په سواد بونیر او اړوند سیمو کې په کال 2008 کې د مولا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات ترسره شوي وو چې په لکونو خلک یې بې کوره کړي او نور ګڼ شمېرې په نتیجه کې وژل شوي او یا جوبل شوي وو.
مشال اړیو ته وګرځئ د شاهین بنریش تاسو راپور وړاندې کوو په سواد کې د بدمنې پړاونې
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
ادن کو دا خوس پا باک ولسوالے کی دا ول سوا میٹرا په ودوالی د بر کنال د جوړیدو چارې بشپړی او ګټه قسطنې ته وسپارل شوې. د اوبو یاد کنال چې ټول ور باندې $190,000 لګخ شوه د سویس هیواد د مرستو د پرمختیایي ادارې یا په مالی همکاري جوړ شوه او نږدې 2000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کوي. د خوز د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو د دې ویالې اساسي جوړولو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ د اوبو نورې ویالې او سربندونه دي هم په اساسي ډول جوړ شي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په سپیرکي سیمه کې د سویس د مرستو پرمختیایي ادارې په مالي مرسته د 1200 متره په اوږدوالي د اوبو د یوې اوږدې ویالې د اساسي جوړولو چارې بشپړې شوې. د یاد کانال د پروژې پلي کول چې په خوست کې د اړیکو له سیمه ییز دفتر سره وو د باک ولسوالۍ د سپیرکي مامي شګې ماڼه او شمالخیلو د 500 کلو د 1194 کورنیو له استفادې سربیره ورڅخه 2218 په تجربه کرنیز ځمکه خړوبېږي. په یاد کانال باندې د ځایي خلکو د نږدې 18 ونډې په ګډون څه د پاسه $190,000 امریکایي ډالر لګښت شوی. د دې کانال د جوړولو چارې د تیر جمهوریت پر مهال پیل شوې وې چې د کارونو له یو څه ټکنې کېدو وروسته یې بیرته کارونه پیل او اوس مهال د جوړولو کار بشپړ شو. په خوست کې د اړیکو دفتر مشر الحاج محمد علي زدران مشال راډیو ته وویل
دوه نیم کاله مخکې موږ سروې کړې وه، بیا د ځینې تغییرات او مشکلاتو په اساس د پروژې یو څه وخت وځنډه ده. نو په دې پروژه کې موږ سره ولس ډېر همکاري کړې ده او نن تاسو وینئ په خپله په ډېر ښه کیفیت سره دغه پروژه سرته رسېدلې ده.
بلور ته د پاک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې پلي کېدو ته خوشحاله دي. وایي په دې سره به له یوې خوا د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او بل لوري ته به د دوی ډېره کرنیزه ځمکه د خړوبېدو جوګه شي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر شوالی خان وایي
مخکې مو چې څومره اوبه شړلې دو ټول اوبه ځای کېدې، بعد کم اوبه به موږ ته مطلب پټوي ته رسېده او دومره په تکلیف و مطلب چې لاس کې څومره په ویله لګل بیا هم اوبه ځای کېده او اوس دومره سهولت شو مطلب چې کم شي اوبه موږ ورسو موږ ته انشاءالله ټول اوبه پټي ته رسېږي ځمکې ته او ځمکې به انشاءالله بودي فصلونه به ښه وي. سسي کور وشو مطلب ښه کور شو سهولت کې به وي، هر څه دې پوره مطلب دې پټي اوبه کول به سهولت کې وي.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کرنه او مالداري د دې ځای خلکو اساسی کسب دی او تر ډیره په همدې ژوند بس یادای. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د نورو کانالونو او سربندونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر الحاج رحیم ګل وایي
د باک ولسوالۍ کې یوازې د اوبو بندونه دي، دا چې موږ د لوی خوار د غي سربند نشته، هر وخت چې روشي نو هغه اوبه ضایع کیږي. دلته زراعت ته ډیر ضرورت ده، نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې بندونه جوړ کړي. تاسو بلې دلې دلته خبر غونه دي، متاسفانه چې دی وبو کم مخز وجنه بعضی ټیم وچیږي درې کوله څلور کوله خوري دي خلکو بده ته سي.
دی ادوانی ورده باک د خوست د حقوق ولسوالۍ ده چې په ورستوي دوه لسیزو کې د پرلپسي جګړو او ناامنیو له کبله پکې د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اردوونکو په خبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جینکۍ او ښځې آنلاین کاروبارونه کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال ډیو ته وویل د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار ملیحه میرزاده په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې جینۍ تابندې په غږ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی۔
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخبل آن لائن کاروبار کوی او دودونو او خادو لپار د کورونو د سنگار شایان جوړوي۔ تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي۔ هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده۔ هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده۔
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده، پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي۔ د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي، نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي، نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده۔
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي، په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي۔ په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي۔ د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ۔ د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي۔ په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پر روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي۔ خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو تویل پا آن لائن کاروبار کے ڈیری ستون ذہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامیگی، خود گاہک تا خوشحالے اخبل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیرا کم کبھی۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے۔
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون ڈیرا پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی۔ زچ کم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی۔ نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي،
مطلب ختم
نه. خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي۔ دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي۔ د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډېرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي۔
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي۔ په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي۔
جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ہی روف کے نیچے آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي وویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.